درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د طالبانو ویاند وای په 2015 کال کې د دوی د حکومت او نړیوالو اړیکې پراخې شوې دي. ذبیح الله مجاهد نن د 2015 کال په وروستۍ ورځ په ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې د دې کال په ترڅ کې روسیې د دوی حکومت په رسمیت وپیژانده او د دوی د کابینې غړیو د ریاست الوزرا د مرستیالانو په شمول نه نوي بهرني سفرونه کړي دي چې د ډیپلوماتیکو اړیکو د پراختیا سبب شوي دي. د طالبانو حکومت په تیرو څماندی څلورو کلونو کې چې کابلی نیولې ده له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کړې دي. خو نړیوالو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دوی انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه نه دي ورکړي. طالبان بیا دا خبره ردوي او ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دا حقونه رعایت کړي دي. په فرا کې په سیلونو کې یو شمیر ایثار کسان ژغورل شوي دي. په فرا کې د طالبانو چارواکو نن وویل چې د مرکز په قرغزرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورلي او خوندي ځایونو ته لېږدول دي. د فرا په ولایت کې د سه شنبه په شپه د سیلونو له امله د یو تن د مړینې د څلورو نورو د ټپي کېدو او خلکو ته د مالی زیانونو د اوښتو خبرونه خپاره شوي وو. د سیلونو له امله د فرا په لرې پرتو سیمو کې هم د سرو مال د زیان او اوښتو خبرونه خپاره شوي دي، خو تر اوسه له رسنیو سره دقیق شمیرې نه دي شریکې شوي. د بریتانیا پولیس د یو شلکرن افغان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د بریتانیا په شمال لویدیځ کې د نیوټن لیویلز په روغتون کې سه شنبه ناوخته د اورسپنی پر یوې آلې د اوسپنې په یوې آلې 15 کسان برسیرن ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي دي چې مشکوک کس روغتون ته له ډاکټر سره د لیدو لپاره تللی، خو کله چې غوښتنه رد شوه په قهر شو، یو میز یې مات کړ او بیا یې پر خلکو حمله وکړه. په ایران کې لاریونونه له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته غځېدلي دي. دا اعتراضونه د انفلاسیون او د پیسو د ارزښت د کمېدو له کبله له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته خپاره شوي دي. اعتراضونه د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شول چې د امریکایي ډالر په وړاندې د ایراني ریال بیه تر بل هر وخت ټیټه شوه. نو هم هغه و چې د تهران په لوی بازار کې دوکاندارانو اعتصاب وکړ. د راپورونو له مخې له تهرانه پرته په کراج، همدان، ملایرد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان او یزد کې هم مظاهره شوې دي. پولیسو په ځینو سیمو کې د لاریونوالو د تیت پرک کولو لپاره له اوښکې بهیونکي ګاز کار اخیستی دی. ترکیه د اسلامي دولت یا داعش د لسکونو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا پر ایکس پاڼه لیکلي چې 125 داعشیان نن سهار په ترکیه کې نیول شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو د وزیر په وینا دا کسان د ترکیه په 25 ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو د هممهاله عملیاتو په ترڅ کې توقیف شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ نن د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمد زای او اسحاق رحیمی هغه چیرې دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه دی لوبیدلی. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلو ورنو نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي او یو میاشت دوام وکوي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبي شي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا یو ځای شوي دي. نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې به افغان لوبډله د جنوري له 6 وروسته له ویست انډیز لوبډلې سره د شلو ورنو درې لوبي وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادۍ د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمیره د تیر کال پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبريالانو وضعیت خورا ترنګلی او محدود و. د دغه مرکز د 2015 کال په راپور کې نورو ستونزو ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ ورسره مخامخ شوې دي. پوښتنې دا دي چې 2015 کال ولې افغان رسنیو او خبریالانو ته ښه نه و؟ رسنۍ ولې مهمې دي او ولې د وضعیت د ښه والي لپاره باید کار وشي؟ څه وشي چې 2016 کال د رسنیو دا ستونزې تکرار نه شي؟ ځوان فکر خپرونه کې دا او نورې ورته پوښتنې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله الدین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د رسنیو د کمیټې مسؤول ظاهر څراغ او په تبعید کې افغان خبریال ظاهر بهاند. دواړو درنو میلمنو ته خراغلاس وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې وروسته اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 420 112 15 40. که چیرته د اړیکې واس نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. څراغ صاحب، پیل به له تاسو نه وکړو. تاسو د رسنیو په یو مهم مرکز کې، البته د رسنیو د ملاتړ په یو مهم مرکز کې د رسنیو د کمیټې مشري په غاړه لرئ، او دغه 2015 کال چې پای ته رسېدو ته دادی نږدې یوه ورځ پاتې ده، دغه وضعیت مڅارلی دی. څه لامل دی فکر کوئ چې 2015 کال د افغان رسنیو لپاره، خبریالانو لپاره ښه کال نه دی یاد شوی؟
سلامونه تاسو ته لودین صاحب، ټول اوریدونکو ته د دې کوچ ټول جوړ اوسئ. له بده مرغه لودین صاحب، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د رسنیو وضعیت هغه ډول چې په جمهوریت کې و، او رسنیو د نران لرل، خبریالانو ته پام لرنه کېدله، په ټوله کې د سقوط نه وروسته دا وضعیت ډېر ناوړه شو. بیا همدغسې تر 2022 کې تر دې بتل درېشتم همدا چې 15 ته راشو. په 2015 کال کې له بده مرغه چې افغان خبریالان، افغان رسنۍ، نه یوازې رسنۍ خپل اکثره رسنۍ مالي ملاتړ له لاسه ورکړ، خبریالان هم په ډېر ناوړه وضعیت کې دي. ډېرو خبریالانو په هغو رسنیو کې چې دوی د مالي ستونزو له امله وتړل شو، دندې له لاسه ورکړلې. د دې د عنصر ته چې کوم موږ یعنې په تېر کال کې په 2015 کال کې چې وروستۍ شېبې دي موږ یو څېړنیز راپور لرلو، په د افغانستان په څلورشتو په څلور دېرشو ولایتونو کې اکثره چې دندې له لاسه ورکړي دي ښځینه خبریالان دي، او دوی دې ته شو چې په کورونو ناست دي. همدغه وضعیت ځینې خبریالان دې ته اړ کړل چې ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوسي. د امنیتي ستونزو له امله، همداراز د مالي ستونزو له امله اړ شول چې دوی ایران او پاکستان یو شمېر نورو ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. له بده مرغه چې په ایران او پاکستان کې هم وضعیت ډېر ناوړه دی. ورځ تر بلې زموږ کډوال، خاص ډول خبریالان او هغه همکاران چې په افغانستان کې له ناوړه وضعیت سره مخ وو، له خطر سره مخ وو، دوی اوس بېرته له پاکستان او ایران او دغو ګاونډیو هېوادونو بېرته د اخراج له ستونزو سره مخامخ دي. او دا وضعیت هر ورځ موږ څارو، هر ورځ ورته ځورېږو. خو له بده مرغه زموږ هغه تمه چې موږ لرو چې باید نړیوال په خاص ډول د خبریالانو د ملاتړو نهادونه، هېوادونه، دولتونه ورته پاملرنه وکړي، هغه څه نه کېږي.
بله څراغ صاحب، کور ودان تاسو د ستونزې یادونه وکړه. البته په طبیعت کې د افغان خبریالانو ستونزې رښتیا هم ډېرې دي، خصوصا پاکستان ایران کې. پاکستان مو مخکې خبر درلود چې نن هم درې تنه افغان خبریالان چې د سې شنبې ورځ ده او د 2015 کال د دسمبر 13 نیټه ده، درې افغان خبریالان په اسلام آباد کې نیول شوي او حاجي کم ته لېږدول شوي دي چې له غزه به افغانستان ته انتقالیږي یا به هم اخراجیږي. څه فکر کوئ دغه ستونزې د افغانستان دننه څه ډول دي؟ د رسنیو ملاتړ کم شوی دی، دولت له خوانه، طالبانو د حکومت له خوانه څومره امکانات او څومره ازادي ورکول شوی رسنیو ته؟
لودین صاحب، لومړی خو به دغه د پاکستان د همکارانو چې زه په کوم سازمان کې چې کار کوم، د دغه سازمان له ادرس زه له همکارانو سره په تماس کې یم. جلال زوی صاحب او دغه یزداني صاحب، دغه همکاران چې نیول شوي، د دوی په همغه لحظې باندې ما ته احوال راکړه چې موږ ونیول شو، او د دې امکان شته چې موږ ډیپورټ شو. وایي چې وسته تانو کې نه تانو نه وروسته موږ حاجي کم ته وړي. زه یو له خبره له نه يم چې په خپل له داسې وضعیت سره مخ شوم. یعنی زه په پاکستان کې له جیم نه راوتلم، او داسې څه یو پیښې سره مخ شوم چې زما لپاره په خپل په ژوند کې ډېره ترخه وه. هیڅ دوه موټر راته ودرېدل او لاسونه را باندې چاک کړو، موټر ته پورته کړم، تانې ته وړم. تانې نه وروسته کیسه زندان ته ورسېدل. زندان نه وروسته زما کسان ریپورت ته ورسیده او هغه خبر اعلان چې موږ په درې مهي ودونه کې د اغوی درد د اغوی ستونزې دا واقعا د درک وړ دي. موږ په هیواد کې وضعیت داسې وایي رسنۍ ته ازادي ورکول کېدای خبر اعلان مو دند لرله رسنۍ له مالي ستونزو سره نه وایم رسنۍ د سانسور فشار او د اوسني حاکمیت تر واکمن وضعیت لاندې نه وای نو څنګه به یو خبریال دې تړ شوی وای چې خپل هیواد پرېږدي د پاکستان په څیر یو هیواد ته چې هلته د هیڅ افغان قدر پکې نشته او هغلته افغانانو ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي. زه فکر کوم چې افغانان ډېر باعزته باوقاره خلک دي خو دغه وضعیت دوی دې ته اړ کړل په افغانستان کې اوسنی وضعیت د رسنیو د خبریالانو دغه وضعیت دوی اړ کړل چې دوی ګاونډیو هیوادونو ته ایران او پاکستان ته پناه ویسي او د ایراني رژیم او همداراز د پاکستاني پولیسو دغه وضعیت په ځان باندې ومني خو خپل هیواد نه دوی پناه ویسي نورو ځایونو ته لاړ شي.
ډېره مننه کوربدان څراغ صاحب راځي چې همدې اسلام آباد ته ورشو. هلته افغان خبریال ظاهر بهان هم استودیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب ستړي مشي، ستاسو معلومات دغه د دریو افغان خبریالانو په اړه څه دي؟ آیا تاسو هلته د همغږۍ کومه شبکه یا ګروپ لرئ چې د خبریالانو له ستونزو خبر شي؟ که خدای مکړه سبا له تا یا بل کوم کس سره داسې کار کیږي، د غږ اورېدو منابع څومره دي؟ په دې اړه د غوږیږي بیا وروسته به تم شو چې مجموع کې 2015 کال څنګه وو، هلته تاسو چې په طبیعت کې تیر که څنګه در باندې تیر شو؟
مننه پسر که سلامونه لوزین سه تاسو ته څراغ سه ته داشم ستاسو درنو او ریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې څراغ صاحب هم په دې اړوند خبرې وکړې نو او په خیر ده لږې ده هغه ستونزې چې دلته موږ ورسره لاس او ګریوان یو او په ټوله کې ډېری خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي خورا ډېرې زیاتې دي. لکه څنګه تاسو ویلې چې دغه د موږ همکاران خبریالان نن ونیول شول او هره ورځ دا لړۍ روانه ده، هره ورځ نن په یوه ده سواه بل ده. نو افغان خبریالان دم لړۍ تېر درېو کلونو راهیسې دي، په خاصه توګه دا لږه ورځې نه را په دې خوا چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګې شوي دي. د افغان خبریالانو وضعیت په ټوله کې ډېر زیات خرابه ده، له حده وتلې خرابه ده. خلک یعنی افغان خبریالان حتی نشي کولی چې له خپلو کورونو څخه راووځي، یعنی بند پاتې دي په کورونو کې، حتی نشي کولی چې د خپل اولیه خوراکي توکي له دوکانونو څخه راونیسي. نو فکر وکړئ چې تر دې حده وضعیت ترینګلی ده. حتی نشي کولی چې هر رقم ناروغي کې کورنۍ غړی ناروغه وي، دوی نشي کولی چې درملتونه پورې لاړ شي. نو فکر دا وضعیت تر کوم حده ترینګلی ده. که وځي هم ستونزه، که ونه وځي هم ستونزه. مثلا دا نن موږ یو بل خبریال چې همداسې درې وارې نیول شوی وای، نن یې څلورم وارې وای چې د پیسو په بدل کې خوشي کېږي. هغه خبریال چې پسله هغه پیسې شتمني هر څه یې له لاسه یې ورکړې، هېڅ یې ورپاتې نه دي ځتي. دومره یو څوک احساس نه لري دغه پاکستان کې، وایي منظور یې پاکستان ده. د پاکستان خلک چې ګاونډی ځانته وایي، ځانته یو مسلمان ملک وایي، دومره یو رحم صلی رحم نه لري لکه د ویښته ورکړې. ولې ته په یو مسلمان دونه ظلم کوي؟ دغه لکه څراغ صاحب چې ویلې، دغه خبریان له شوق علاقین نه دي راغلي. دلته ګټه له خورا ډېرې زیاتې ستونزې دي. که افغانستان ته هم لاړ شي، هلته د طالبانو په واکمنۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ شي، دلته پاکستان نه پرېږدي. نو پس دا خلک څه وکړه؟ د افغان خبریان شل کاله له بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه. په اول خط کې به پسله له سرتیرو سره په جګړه کې بوخت وي، یعنی دوی به رپورټ جوړولو. آیا دستاوت یې همدغه وي چې د نن ورځې همدغه شان مشکلاتو سره لاس او ګرېوان سي؟ یونیسیار چې ځان ته یونیسیار وایي، په تش نوم یونیسیار ده. دومره ګټه خبریالانو ته په ټوله کې ټوله افغان کډوالو ته نه رسولې. خبریالانو څه ښه پوهېږي چې افغان خبریالان له ستونزو وردک دی دلته مشکلات سره دی مشکلات سره لا سو غریون دی اما بیا هم چوپه خله پات دی بس خلاص دنا یواز نن درکی نو دا غستونز دی چې افغان خبریان لا سو غریون دی وسره او دا غستونز نور هم د ډیر دو پات کی او دا د 2045 تم کا تاسو یاد کو پته دا د شپږ میاشتې اخر شپږ میاشتې له حدا وتل ستونز نه ډاکس کال و افغان خبران له سخت ستونز بیان ټینګار کوم چې مو سره مخامخ دي وسره لاس او ګریوان دي باور وکړي چې خلکو ته روحي ستونزې پیدا شوي دي خلک باندې قانون کې خپل بند پاتې دي بل اساسي عمده ستونزې پدې کې ده چې ډیری خبران ویزه ختم شوي دي ویزه نه تم دي د شپږو میاشتو کېږي چې نه تم دي دوی نو فکر وکړي چې له کورونو څخه مالو دي په زور او جبر سره ایستل کیږي تاسو ویزه نه لرئ او بل خبره دا چې بل لوی هم د ستونزې دا ده چې په خوبه تنه له پولیسو څخه ایریدل اوس له عامو خلکو نه هم ایره په کار ده د خلکو په منځ کې تګ راتګ نشي کولای اوس دی نسی ولې چې وای ما به دا چې ما باندې پوښتنه د افغان ده او د ما په سره نام ټاکل شوی ده او نام به وخت فکر وکړئ چې دومره توهینامه ده دونه تحقیرامه ژوند چې پاکستان کې هیڅ ری بني دغه حالت د خبریانو ده
نو بهان صاحب څه غواړي د پاکستان پولیس په دې کار سره څه غواړي ثابت کیا یا نه غواړي چې د افغان خبریالان هغه خپل قضیو ته ورسیږي لاړ شي درې مهي وادونو ته او کنه یوازې هدف مزاحمت او په یو ډول د پیسو ترلاسه کول دي
په ټوله کې تاسو ته دا وایم چې څه وایي متل وایي څه غنم لاندې او څه زرنده پڅه دا کسان چې کیسونه درلوده لکه د امریکې لکه د نورې هیوادونو د امریکې خو په ټپه ودرېده او ډیری خلکو پروازونه اخیستي هغه پروازونه مې هېڅ شو او ولې څه بلا تکلیف دي او بل هغه د امریکې د وروسته د ترامپ قدرت ته ورسېد دا حتی دغه هغه د په نور هیوادونو کې خبرې شوي او اغیزمن شو دا کیسونه اوس خلک ډیری افغان خبریالان بلا تکلیفې کې دي انتظار شپې ورځې سبا کوي نو فقط په دې تمه دي چې یو ورځ موږ بل دغه لکه اسپانیا لکه فرانسې لکه آلمان دغه هیوادونه ته ولیک دوسو نو بیا هم لمندستا نو موږ بیا هم د موږ ټولنه سره امسو پونو دا مو وقال له صراحه په څخه او به دې څخه ټول غوړو څخه منندوی سه هر وخت موږ غاګي او چکرای دا او اته په دروستي کې تاسو شاهدان یې چې یو لارونه فرانسې کې تر سره چې موږ منندوی نو غاګ او چتیګه اما کتنه تاسو ویل چې پاکستان څنګه وړي پاکستان فقط هغه خپل اهداف تسیدي فقط د اقتصادي وضعیت تاسو خپل حالت معلوم نسی اقتصادي وضعیت پاکستان کې خورا ډیر زیات اغیز من سوای دا امنیتی وضعیت کنه در خاص ته په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې غوښنه کې نو فکر وکړو چې دوی خپل اهداف وبسیدي په دې پسې نه دي دا خبريال د ځواک د فقط غونی ته وای چې جیل ته نو فکر وکړو چې دوی اته هغه بشري حقوقو ته پاملرنه نه کوي او هر ورځ بشري حقوقو د کولندې کې له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي ما د مخکې ویل چې دته نو یو خبريال ده د څلورم وایي چې ویني ته هم شپه په تنه کې تیر کړی او د کورنۍ په دې څه شي دایما خوان به څه کیږي موږ پلار به څه کیږي دا به توخ راځي یا د پورت به سي نه به سي دا راستون دي چې هر ورځ وان افغان خبرانو سره مخامخ دي او پاکستان خپل اهداف په سي بیان وایي فقط خپل افغانستان سره تل افغانستان سره د مخه سیاست لوبونه
کور ودان بهان صاحب موږ تاسو په دوه نیمایي کې لږ بیا تفصیلي خبرې وکړو چراغ صاحب را سره نیم ساعت لپاره ژمنه کړې راځي چې بیرته چراغ صاحب ته نوبات ورکړو چې د خبرې واورو بیا به دوه نیمایي کې ډیر په همدې ستونزو تم شو چې حل لارې ورته څه کېدلی شي او که یونیسیار غږ نه اوري د پاکستان حکومت غږ نه اوري هلته د نورو هیوادونو سیاسي ماموریتونه غږ نه اوري نو څه کول پکار دي چراغ صاحب په 2015 کال کې چې د پاشې بوتینګ د سوي یو څلور دیس خبريالان په افغانستان کې نیول شوې دي د غواخونو یو سره شپږ شپې په کې هم ثبت شوې دي تاسو مخکې د سانسور یادونه وکړه د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی خبريالانو ته آزاد فضا برابر کړې ده او د سانسور او یا هم د خبريالانو سره د تاوتریخوالي یا هم زور زیاتی راپور نه ردوي او وایي کوم خبريال کې توقيف کیږي کوم خبريال کې نیول کیږي یا محکمه کیږي کیسونه وای د خبري علي موضوعات نه دي، کیسونه البته شخصي دي او نور مسائل دي چې د دوی په ټکو د خبري علي سره اړیکه نه لري. تاسو چې ارزونه کړې ده، راپور مو چمتو کړی دی او دا وضعیت مو کتلې، څومره موافقې دي طالبانو له دې اثر؟
ډېره مننه. دوی خدا وای لوتين صاحب چې دوی د شخصي او یا نور نمونه ورته ورکي. زما سره داسې یعنی اګه مستندونه چې زله ولایات نه له همکارانو نه راټولو مداسې او پیښم لما سره شته. زه بیا ګټه ځای او د ولایت نوم نه خلم د دې لپاره چې هغه د خبريال امنیت خوندي پاتې شي. په یوې غونډې کې د طالبانو یو ډیر لوړ پوره چارواکي لګیا دي خبري کوي او خبريال راپورته کوي. اګه دې وی پروژې په حق لمازي دومره ورته وای چې دا ولې ځند دلې د تاسې ژمنه کړې و چې دا په دغه کال کې پای ته رسیدي. یعنی دغه د پښتون طرز یو څه انتقادي و. نو په دغه غونډه کې خبريال د طالب چارواکي مسؤلین راځي د خبريال تحقیري او د حتی د خبرو کولو اجازه ترې اخلي چې باید خبري ولیکي. نو چې په یو ټولنه کې د رسنیو د خبريالانو پر وړاندې وضعیت دغه ډول چې یو څوک د یوې پښتنې حق ونه لري، یو څوک راپورته شي د یوې پروژې په حق لا د اطلاع رسونې لپاره، د یو خبر لپاره، د موادو د راټولولو لپاره د پښتنې اجازه ونه لري، نو څنګه داسې ویلی شو چې دغه شخصي موضوعات دي یا نور موضوعات دي؟ یعنی داسې موارد هم چې د بشري حقونو خصوصاً د ښځو د نجونو د زده کړو په حق لا زموږ ځینې همکاران چې نیول شوي دي. همدم ګړی مهدی انصاری خبیلګه د چې د خوارکای په زندان کې د نور همکارانو چې دوی اکثریت د دې موضوعات هم د هغه موضوعات چې طالب سره حساسیتونه لري، مثلا د ښځو حقونو اړوندې، د نجونو د زده کړو اړوندې، د ښځو د کار او د آزادیو دغه مسایل اړوند هغه راپورونه، هغه خبرونه چې دوی ورسره دوی لپاره یعنی دوی چې دوی د ایدیالوژي د دوی د تګلارې خلاف دي، د همدغو مسایلو نه دوی بندیان دي او دوی شکنجه کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. زموږ همکاران چې اوس یو څو همکاران چې پیژنم په پاکستان کې دي، یعنی دا غوی د زندان هغه چې سي هغه شکنجه وربړونې زورول چې دوی ما واوریدل. یو وخت ما ورسره مرکه کولې، باور وکړي چې ما دغه بغښتان ورته ځښ شول. دغه وضعیت په پرسرای باندې دغه حلقه چې دوی راتنګ کړي په خبره لاله باندې دغه حلقه دوی راتنګ کړي ده. داس بل یو ډیر ناوړه وضعیت او درښنې لپاره د خبرانو لپاره خبري اعلان دغه وضعیت اړکړي د خپل هواد پریږدي او ایران غونته او پاکستان غونته هوادونو ته پناه یوسیو کډوال شي. دغه وضعیت لپاره به یعنی باور وکړي چې موږ د خپل د عدالت وختونو او د همکارانو لپاره مسلسل پروګرامونه لرل. په تیر 2015 کال کې خلبه د مرګ د ځین اروپאי هیوادونو خاصتا د فرانسې چې څنګه چې په دغه برخه کې توجه کړل، نور هیڅ هیواد د مخکې بهان څه بمې موضوع ته اشاره وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري په پاکستان کې د خبري اعلانو اړوند موضوعات صحیح دلچسپی نه خي. یعنی زه له خپل ویان سره د دغه مسؤلینو سره ما مسلسل تماسونه نیولې دي، ما سره ثبوتونه موجود دي چې عام زما د نیولو په وخت کې ما یونیسار له یو مسؤل سره اړیکه ونیول چې زه نیول شوی ما او زه دغه روان یم. ما زندان ته وړو لاګین ورس تما دی پټي باور کې تر اوسه پورې زما نه عادي مسج ته هم جواب نه درکړی.
متاسفانه دغه ستونزې شته. بیا بل اخر تاسو کولک د زندان د وخت کې مخکې موکړه، بیا څنګه خلاص وي؟ چا مراجعه وکړه؟ منځګړی توپ چا وکړه چې تاسو بل اخر له افغانستان راو له پاکستان راو وتلی؟ یعنی دا ساده سیداري چې یو نسیار نه علاوه همکاري کړي خبري اعلان سره د فرانسې سفارت همکاري وکړه ک نورو ادارو
لودین چې لبد امرګه چې د پاکستان د کډوالو پر وړاندې اوسنۍ کومه پالیسی چې روانه کړې ده ډیره سخته ده. تر ډیره داسې ویل کېږي چې دا تګلار په خپله د پاکستان پوځ په مخ وړي او د پولیسو ته هم د هغوی امر دی او د هغوی اطاعت دی چې باید دغسې وکړي. زما په د نیول کېدو پر مهال د امسو چې زما خپل سازمان د زه پکې کار کوم ورسره همکار یم، آر ایس ایف او د فرانسې سفارت حتی ځین نورو بس سازمانونو د ډیرو قوي قوي نهادونو د هڅو سربیره لبد امرګه زه بندي وم او بیا لبند نه روسته شاوخوا یو نه لبند نه روسته زی افغانستان ته ریپورت کړم او هیڅوک د دې دغه وضعیت زما د هغه چې زه ورسره مخ مخې ونیني ول شو او دا منحص دی او خبریال منحص دا کس چې د کډوالۍ دغه ژوند ما تیر کړی زه د خپلو همکارانو دغه وضعیت ښه درکوم او په دې ښه پوهېږم خو له بده مرغه کومه پالیسي چې پاکستان او د پاکستان پولیسو پوځ د کډوالو پر وړاندې غوره کړې ده دا ډېره ځپونکې ده ډېره دردونکې ده او دا له انساني او ټولو ارزښتونو څخه لرې کار ده.
بله دا شکر چې تاسو لږ تر لږه له زندان آزاد شوي او راغلی فرانسې ته اوس د نورو خبریالانو د ملاتړ لپاره کار کوي دا هم یو ښه خبره ده. څراغ صاحب د سانسور په مسله کې لا هم لږ تم کیږو. سانسور موضوع هم هغه څه ده چې په افغانستان کې رسنۍ ورسره 2015 کال کې مخ وي د 2014 کال په شمول. تاسو ویل چې طالبان له هغو مسلو سره چې د دوی د ایدیالوژي خلاف دي راپور ورکون سره موافق نه دي، مثلا چې د نجونو د تعلیم موضوع د بشري حقوقونه دي یا هم د انتقالي عدالت پلي کول دي، فکر کوي سانسور تر کومه حد پورې موجود دی؟ آیا د رسنیو د راپورونو موضوعات اجنډاوي مثلا دوی ټاکي یا په یو ډول ورته وایي چې دغه مسلې مکه ورکوي یا پوښښ لاندې مره ولې؟ دغه سانسور تر کومه حد محسوس دی او تاسو چې له رسنیو سره په تماس کې آیا په سیاسي بحثونو کې یا په راپور ورکونه کې هم مداخله کیږي؟
بله لوزین صاحب، یوې موضوع ته چې په افغانستان کې د یو خصوصي رسنۍ له یو کس سره ما خبرې کولې، زما یو دوست ملګری دی، یو ورځ داسې له یو چارواکي سره خبرونه او د خبرونه یو څه داسې د ښځو حقونو اړوند ځینې موضوعات پوښتنه ترې کړې وې. سهار باندې د طالبانو د استخباراتو نه ورته زنګ وهل کیږي چې ته لانکی ریاست ته راشه او ځان راورسوه او د دغه موضوع په هکله څه مونږ ته وضاحت راکړه. همدا ډول نور هغه خبرونه، یعنی په تیرو د طالبانو په حاکمیت په دغمره دوره کې یوازې د رسنیو پر وړاندې 25 فرمانونه صادر کړي دي. د دغو فرمانونو ټوله محتوا اکثریت همدا ده چې د دوی د خوښې موضوعات د دې په خاخه موضوعات بخپريږي، خبرونه کا هغه کیږي، کنټرولېږي، چټيږي، راپورونه همدغه سي دانه دانه په افغانستان کې دنه هر ورسنه خصوصي دولتي خو خپل د دوی په لاس کې د خصوصي رسنۍ محتوا د خبرونه درکېږي، خبرونه اوریدل کیږي. هر هغه خبرونه چې مازی د دوی پر خلاف یا هم د دوی د ایدیالوژي پر رغبان د داسې خبر هم عادي خبرم پټوش داغه د داغه رسنۍ خبريال او داغه خبرونه مسول هغه د رسنۍ مسول هغه تر پښتنه لاندې نیول کیږي. نو دا د سانسور هغه بیلګې دي چې یو څوک به دا وایي چې نه سانسور شته، نه شته، خو موږ سره په یو سازمان کې چې له همکاران سره موږ په تماس کې نه دونه موږ سره موجود دي، ثبوتونه له موږ سره موجود دي، یو نه په لاس هاو ثبوتونه چې خبريالان رسنۍ د دوی د خوخي او د دوی د اطاعت وړ موضوعات خبريږي، هغه هر ډول موضوعات هیڅ کې سپک نشته، مګر هر هغه موضوعات چې دوی ور سره حساسیت لري د هغې خبرونه څوک جوړول شي نه 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 د تلویزیونی رسنیو لپاره یو ځان د پالیسي وځ کړی و، د هغه رسنیو لپاره د شنون کو نوملړ ورته ورکړي چې دا کسان د تاسو خپل بحث پر نه راغواړي، نو د دې نه د سانسور یعنی بد وضعیت کوم کېدلی شي.
او مننه څراغ صاحب، تاسو فقط یو بل پوښتنه زموږه جواب کوي بیا به تاسو سره مخکاو کو، ځکه تاسو موږ سره نیم ساعت ژمنه کړې او بیا خپل کارونو ته ورسیږئ. بیا دغه سه حالاتو کې چې سانسور موجود وي، یو میلمه په ډاډه زړه په یو ټلویزیونی خبرونه کې رادیوي خبرونه کې بحث نشي کولای، لکه در اوس چې تاسو مثلا ډاډه خبرې کولای شئ، دغه یو میلمه ممکن په کورنۍ رسنیو کې ډاډه خبرې ونه کی. رسنۍ چې کله هغه له انتقادي بوده تیر شي په هغه حساس مسایلو باندې راپور ورکونه ونه کولای شي او میلمانه په آزاد توګه یا بے پرې میلمانه بحث ونه شي بللی، بیا نو رسنۍ اغیز هم فکر کوم هغه څه چې لازم دی اغیز لمنځه ځي.
لوجین صاحب، یوې موضوع ته چې تاسو پکې اشاره وکړه، لا په افغانستان کې اوس د انتقالي ژورنالیزم پاک لکه موږ وګورئ، د انتقالي ژورنالیزم مطلق نشته، یعنی انتقادی ژورنالیزم لمنځه تللی ده. څوک خو دې راپورته شي د طالبانو په تېر څلور کلن حاکمیت باندې خو دې یو داسې هغه موارد چې د دوی ځپونکي په کور دننه رسنۍ خو دې وکولی شي چې هغه ته وړاندې کړي یو مستند یو راپور یو ویډیو کلیپ خو حتی څوک نشي پرې کولی. یعنی په افغانستان کې دا وضعیت د دوی هغه رسنۍ زموږ چې کوم فعالیتونه کوي ټول د دوی په خوښه دي. انتقادي ژورنالیزم مطلقا له منځه تللی دی. یو څوک حتی نشي کولی چې د طالبانو مشر ته یعنی د امیر المؤمنین هغه نه بغیر بل هغه ورته اسلام څوک نشي ویلی چې ملا هبة الله یو خبریال باید ووایي چې امیر المؤمنین ملا هبة الله اخندزاده. یعنی دا هغه اوس موضوعات دي چې د رسنۍ لپاره د خبرلانو لپاره ډېر دردونکي دي. او دا په واضح ټکو وایي چې افغانستان کې اوس مهال انتقادي ژورنالیزم او انتقادي خبریالي دا مطلقا له منځه تللی نشته.
کور ودان څراغ صاحب سلامات اوسې. ډېره مننه تاسو سره مخه کوو ځکه چې نور کارونه مو دي مخکې مو یادونه وکړه چې شخصي کارونو ته رسېږئ. کور ودان الله پاک مو سلامت لره. مننه چې په ځوان فکر خپرونه کې مو راسره ګډون وکړه. بحث به له بهان صاحب سره مخته بوزو او یوې خبریالې هم ژمنه کړې چې بحث سره به یوځایږي. هیله کوو چې هغه هم وروسته بحث ته راشي. بهان صاحب تاسو د څراغ صاحب خبرې واورېدلې چې ستونزې ډېرې دي په افغانستان کې دننه او بهر. راځي لږ زره به په هلار باندې تم شو هم نیمایي د بحث شروع وسوله. ستونزې له بعد مرغه چې هغه له 2020 کال نه را پدې خوره واخلو چې کله په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی د طالبانو حکومت وخت ورسیده که څه هم تر څو میاشتو پورې حتی یو کال پورې رسنۍ په وډول آزاد وي خپل فعالیتونه کول خو ورو بیا نو محدودیتونه او بندیزونه د سانسور هڅه شروع وسولې بلاخره تر اوسه پورې دوام لري. څه کول په کار دي دغسې حالاتو کې چې رسنۍ اوس په افغانستان کې فعالیت کوي؟ فکر کوم هغه اغیز ډیر محسوس نه دی. څه وشي تر څو د رسنیو دغه اوسنی لیدلوری بدل شي، ستراتیژي تګلارې بدل شي تر څو اغیزمنې واقع شي؟ او د دغو خبریالانو د ستونزو د حل لپاره چې دا مهال په تبعید کې دی، ایران کې دی، پاکستان کې دی، مثلا دغه اروپایي هیوادونو کې هم د خبریالان سرګردانه ګرځي. اکثر اروپایي هیوادونو خپلې تګلارې سخت کړې د کډوالو په وړاندې. راځي چې په حلارو لږ زره تم شو. امیدواري څومره دي بهان صاحب؟
مننه لودین صاحب. په سر کې غواړم تاسو ته دوم چې لږ ورځې مې چې طالبان واکمن شوي دي دا په زغرد ویلی شم چې اصلا بیان ازادي شتون نه لري هلته. ډیری رسنۍ وتړل شوې یا یې وتړلې دوی ولې چې نه غواړي چې دوی له کړنو څخه دنیاوال خبر شي، نه غواړي چې دوی له کړنو څخه ولس خبر شي. دا خپل هغه ستونزې دي چې د خبریالانو او د رسنیو په وړاندې پرتې دي. اوس تاسو فکر وکړئ هغه څه چې زه راپورونه لرم، خبریال یعنی په افغانستان کې تاسو وایي تاسو خبر جوړوه، موږ هم جوړوو، نو موږ تنها د متن ایډیټر درلود. هملته به دا خبر جوړېده، لیدل کېده به او وروسته به لږه ده ویل کېده. اوس فکر وکړئ چې دوی دا خبر چې لیکي د لیګي کوم کاسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دی لیګي، او هغه دي چې وروسته د چکسه پس وروسته لږه اسکریپ دوی اجازه لري چې ووایي. نو فکر وکړئ چې په کومه دنیا کې دا خبره شته؟ ما خو نه دي لیدلی چې تر دې حده پورې د پېسلار خبریال دومره پېسلار راټیم کاڅه ته دانش کولای، هغه نشي کولای دانش کله خیرات څه وکړه ولس څنګه خبر سي ستون دي په قرار دی د ټولنې هم دغه رسنې ده. اما بدبختانه چې دوی اصلا احترام نه ورته لري، دوی نه غواړي چې هغه دغه ولس بیا هم وایم چې دوی له کوم څه خبر سي. نو رسنې هر ورځ په دغه بد وضعیت کې دي. نو تاسو پوښتنه په ځواب کې باندې وایم چې تر هغه پورې چې طالبان واکمن وي نو د رسنۍ وضعیت به په همدغه شکل سره روان وي، او هر ورځ به افغان خبریالان له ستونزو سره مخامخ وي او موږ شاهدان یو چې ډیری خبریالان هم د اوس وطن پرېږدي او نورو هیوادونو ته ځي لکه پاکستان، ایران، حتی قاچاقي ځي. ولې چې هلته دوی نشي کولی چې دومره سانسور لاندې خبر جوړ کړي، دومره سانسور لاندې کار وکړي. او دې تر څنګ ښځینه خبریالان حتی په ډیری کانفرنسونو کې اجازه نه ورکول کېږي ستاسې مزه هلته. نو زه کړو کې تر دغه حده چې یو په رسنیو باندې سانسور وي، نو هغه به څه رسنۍ وي، څه یو هېواد به وي چې هلته ازادي بیان شتون ونه لري، یو خبریال په ازاده توګه خبر ونه شي ویلی، په ازاده توګه له یو چارواکي نه له یو پوښتنه ونه شي کولی. موږ شخصاً زه خپله حتی په ځینو کانفرنسونو کې چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې به چې حامد کرزي په دوره کې و، د اشرف غني په دوره کې و، موږ به مخامخ پوښتنې کولی، هر رقم نیوکه موږ اجازه درلوده. اما بدبختانه چې اوس اصلا دا شی شتون نه لري، نو بدبختي هم دغه ځای کې ده. تر هغه پورې چې د طالبانو حکومت وي، د ما په اند سره دا حالت به په همدغه شان دوام ومومي.
ډېره مننه بهان صاحب، کور مو ودان، سلامت اوسئ. بل میلمنه چې خبریاله ده ارزو سادات، هغه هم استودیو سره په وسلېدو ده، هغه به هم د خزینه خبریالانو را درس دغه ستونزې یاد کی. آیا د یو افغان خبریال په توګه بهان صاحب هیله مندي شته چې په افغانستان کې دننه به د رسنیو وضعیت ښه شي؟ ځکه دغه کوم وضعیت چې تاسو یاد که مخکې ورته څراغ صاحب اشاره وکړه، داسې ښکاري چې د رسنیو مؤثریت هغسې چې وو، هغه کوم بڼه باندې چې رسنۍ راغلې پیدا شو په افغانستان کې رشد یې وکړ، متاسفانه له هغه جوش او خروش ولوېدلې. هیله مندي شته چې رسنۍ به ښه کېږي؟
نالودین صاحب، به هیڅ وجه تر هغو پورې مو مخکې وویلې چې تر هغو پورې چې د طالبانو واکمني وي په افغانستان کې، هیڅ کله به رسنۍ پرمختګ ونه کړه. رسنۍ لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، شل کاله رسنۍ د افغانستان رسنۍ خورا ډېر زیات پرمختګ یې وکړ. اما بدبختانه دوی په راتلو سره دا ټول دغه پرمختګونه له اوبو سره لاهو وسول. نو د ما په اند سره تر هغو پورې چې طالبان وي، طالبان واکمنی وي، دا حالت په همدې شان دوام ومومي. او دېنه ویره هم شته چې کېدای شي دغه نورې رسنۍ هم د دوی په امر سره وتړل شي، او داسې ورځ به هم راشي چې هغه په رسنیو کې به یو خبریال هم پاتې نه شي تر هغو پورې چې دوی وي. نو په دې نژدې راتلونکي کې به تر راتلونکي یو کاله به دا رسنۍ چې دام ګړی په دا اوسني وضعیت کې دي، له دې نه به نور هم وضعیت کړکېچن شي.
کور ودان بهان صاحب سلامت اوسئ. خبریاله ارزو سادات هم بحث سره ملګری شوې ده. میرمن سادات سلیم شي، تاسو که چیرته د افغان خزینه یا انجونو خبریالانو له ادرسه راشي وایي چې ستاسو په نظر 2015 کال د افغان خبریالانو د رسنیو لپاره څه ډول وو؟ د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې په دې کال کې سانسور حاکم وو، ګواښونه موجود وو، او لږ تر لږه درې دېرش خبریالان توقیف یا زندانی وو چې اوس هم یو شمېر په توقیف کې دي. خزینه خبریالانو څه وضعیت ولیده په 2015 کال کې؟
ډیر مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو د زده رادیو ټولو قدربد اوریدونکو ته. تاسو د سوال په تړاو باید ویم چې دا موږ تاسو ټول شاهدان یو چې له هغه وخت نه چې طالبان حاکمان شوي دي، په ټولې توګه ښځو ته جنجالونه او مشکلات او ستونزې او محدودیتونه شته. په ځانګړې توګه په 2015 کال کې چې په ختمېدو دی، هم دغه ستونزې وې، یعنی ښځې په ښځو باندې، ښځینه خبریالانو باندې زیاتر بندیزونه لګېدل چې د هغوی د غږ لپاره، هغوی د څیرې لپاره چې څیرې خو ماسکونه پې جبري شوي وو، او د غږ لپاره هم یعنی ډېر زیات بندیزونه موجود ول چې حتی هغه کلام او خبرې دوی نه شوای کولی چې په هماغه ډول چې باید وی کې خبرې وکړي. سره له دې د هغوی بندي کول یا هغوی ته ګواښونه کول یا د هغوی د هرې پوښتنې سوالونه هرې خپرونې نه پوښتنه کوله چې مثلا په دې کې کوم موضوعات دي، تاسو په کوم موضوعاتو خبرې وکړئ، په کومه ونه کې په ټولیزه توګه ښځې محدودې کړې وي، حتی د هغوی خبرې، د هغوی خپرونې، هر څه چې ول هغه د یو خاص محدودیت لاندې ول. نو دا خپله یو ډېر لوی مشکل دی چې موږ د دې په ځای چې ورځ تر بلې پرمختګ وکړو، له دنیا سره سیال شو، له نړۍ سره سیال شو، موږ برعکس شاته را روان یو او محدودیتونه زیاتېږي او موږ بیرته شل کاله څلوېښت کاله شاته روان یو.
میرمن سادات، یو شمیر نجونې دا مهال د افغانستان په رسنیو کې کار کوي، او بل لور ته که وکتل شي نن سبا دغه د یوټیوب د چینلونو یا د ټولنیزو رسنیو د نورو پلیټفارمونو بازار هم ګرم دی. موږ تاسو ګورو چې کله ناکله افغان نجونې فعالیت کوي، ډیر کمې په رسنیو کې، په ټلویزیونونو کې، او ډیرې کمې په یوټیوب او دغه راز نورو پلیټفارمونو کې. دا څومره د قناعت وړ دی او فکر کوئ چې د پام وړ ونډه ده که نه؟ اړتیا فکر کوئ ډیره ده؟
لودین صاحب محترم، زه فکر کوم چې اړتیا له دې نه ډېره زیاته ده. خو دا سمه خبر ده چې یو کم شمیر، ډېر کم شمیر زمونږ خزینه خبریالان یا یوټیوبران یوټیوب کې فعالیت کوي یا هم په نورو ټولنیزو رسنیو کې، ولی دا په هغه شمیر او په هغه اندازه چې مونږ خزینه په افغانستان کې لرو، یا چې خبریالان دي او یا هم په هر مسلک چې دوی توانایي لري، ولی د دوی فعالیتونه نسبت له هغې جمعیت نه ډیر کم دی. یعنی دا فعالیت ډیر کم دی نسبت به دې چې څومره انجونو هلته درس ویلی، څومره تحصیل کړی، څومره پوهنتونونه خلاص کړي. دوی ته باید ډیر او ډیره د کار زمینه برابره وي، ازادي د بیان، ازادي حق ورکړل شي، او هغه کسان چې یوټیوب چینل هم لري د ډیرو محدودیتونو سره مخ دي. موږ او تاسو ګورو چې اوس هم هغه کسان چې په افغانستان کې دي ډیری ماسک اغوندي، حتی د یوټیوب د ویډیو په وخت کې، او ځینې هم نه اغوندي. نو دا او هغه خبرې چې دوی کوي، هغه خپرونې چې دوی جوړوي، هغه هم ډیر په احتیاط سره جوړوي، کنه چې داسې نه چې په هغه کې داسې یوه خبره وشي چې بته د دولت لخوا دوی ونیول شي یا یوټیوب چینل یې بند شي یا مغه رسنیز فعالیت یې بند کړي. نو دا هم له ګواښونو او محدودیتونو سره مخ دي، او یو کم شمېر دا جرأت کړی دی چې راشي او خپل همغه هم مسلک ته کار وکړي او هم همغه خپل روزي د دې طریق نه چې کوم عاید له فیسبوک یا یوټیوب یا نورو ټولنیزو رسنیو نه کوي، خپل د کورنۍ ژوند په مخته بوزي. او تر ډېره چې فکر کوم ډیرای مجبور دي، ډیرای مجبور دي چې یو فعالیت وکړي تر څو چې خپل کورنۍ ته یو رزق او حلال روزي پیدا کړي. او هغه خبرونه چې دوی مخته بیایي هم زیاتره داسې خبرونه دي چې محدودیتونه پکې شته، یعنی دوی په آزاد توګه نشي کولای هغه خپل خبرونه مخته بوزي.
بله، او د رسنیو په برخه کې یا د رسنیو په سکتور کې د ښځو ونډه یا د نجونو ونډه څومره مهمه ده؟ اوله مهمه ده که چیرته افغان نجونې ونسي کولای چې پراخ حضور ولري په رسنیو کې، د رسنیو په راپورونو کې، په بحثونو کې، یا هم هغه مسائل چې تر پوښښ لاندې راځي، که دغه د خزینه ونډه پکې نه وي، د خزینه خبریالانو څه ستونزې زیږولی شي؟ یعنی د خزینه خبریالانو رول او نقش ولې مهم دی ستاسو له نظره؟
پرته له شکه چې موږ پوهیږو چې ښځه د جامعې نیمه برخه تشکیلوي، یعنی زموږ ښځینه د جامعې نیمه برخه تشکیلوي، او د دې په اساس زموږ ټولنه د ښځو خبرو ته، د هغوی رهنمایي ته اړتیا لري. مثلا یوه ښځه غواړي د یوې ښځې خبریالي خبرونه واوري، یا د هغې خبرې دې ته ډېرې مهمې دي اغیزمنې ورته تمامېږي، یعنی نسبت دې نه چې د یو نارینه خبریال خبرې واوري، هغه ښځینه خبریال چې کومې لارښوونې دوی ته کوي، یا په کومو موضوعاتو چې ښځینه خبریالانې خبرې کولی شي، شاید نارینه ونشي کولی په هغې خبرې وکړي. نو د دې لپاره شاید د هغوی علاقمندي دا زیاته اوسي چې د دوی خبرې واوري، او تر څنګ یې په ټولنه کې د ښځې برخه او د ښځې رول ډېر زیات مهم دی، نه تنها په خبریالي کې، په هرې برخې کې. که چېرته موږ ښځې له ټولنې نه حذف کړو یا له رسنیو نه حذف کړو، دا په دې معنی چې زموږ ټولنه نیمګړې پاتې کېږي، یعنی بیا هم همدغه چې موږ ډېر شاته پاتې کېږو. ښځې ته خدای پاک حق ورکړی، په قرآن کې حق ورکړل شوی دی، نو موږ او تاسو هم باید دغه حق ته درناوی وکړو او د هغوی حقونه ورکړو، او په دې پوه شو چې د ښځې رول په ټولنه کې ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اغېزمن دی، او موږ ټول ورته اړتیا لرو.
کور ودان سلامت اوسې میربن سادات، را سره پاتې شئ. ورزو بهان صاحب ته، بهان صاحب مخکې تاسو ویل چې په افغانستان کې دننه هیله مندي یا هم داسې امیدواری چې ګواکې د رسنیو ستونزې به هواریږي، د خبریالانو ژوند به مسلکي کیږي او سانسور، محدودیت، اطلاعاتو ته لاسرسی دغه برخه کې چې کومې ستونزې دي دا به له منځه ځي. اما تاسو ویل چې هیلمندي ډېره کمه ده او تاسو هیلمند نه یئ، د خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره څومره هیلمندي شته؟ تاسو چې اوس دا مهال په تبعید کې له افغانستان نه بهر یئ، آیا هیلمندي شته، شنه څراغونه شته چې دغه خبریالان به بالاخره میاشتې وروسته یا لږ تر لږه کال دوه کاله وروسته دوی به خپلو هدفونو ته رسیږي، کومو هیوادونو چې ژمنې ورکړي هلته به ځي؟ که نه فکر کوئ ستونزې به روانې وي او د هیلو کوم څرک نه ښکاري او بالاخره دا خبرې اعلان چې باندې ستاسو په شمول دا به خدای مکړه ریپورت کیږي افغانستان ته، او دغه کوم لګښتونه مصارف چې دغه دوه درې کلو کې وکړل دا هم تقریبا بې ګټې ځي نو یا هدر ځي؟
لودین صاحب ډېر ښه پوښتنه مو وکړه. اساسي ستونزه همدغه ځای کې ده چې افغان خبریالان دغه وروسته چې تقریبا د څلورو کلونو په تېرېدو سره لا هم بلا تکلیفه پاتې دي او خورا ډېر زیات ناهیلي شوي دي. هغه تېر په هېر د امریکې کیسونه خو لاړه په خپله مخه پسې، دلته اغېز یې په دا نورو کیسونو هم واچولې، په دا نورو هېوادونو هم واچولې. نو دلته اوس لویه ستونزه دا ده چې دا هغه هېوادونه چې په اسلام د افغان خبریالانو کیسونه مخ په وړاندې وړي، هغه دوسیې ډېره په اصلاح په ځنګ سره څېړل کېږي. دا په خپله یوه ستونزه ده. دوی فقط د افغان خبریالانو غوښتنه نړیواله ټولنې لږو هېوادونو چې په اصلاح ورسره هغه دوسیې لري او دوی منلي دي، غوښتنه دا ده چې دغه ژته ژره دغه وڅېړي او چې تر هغو پورې چې دوی دغه پاکستان څخه ووزي. او که چېرې دا لړۍ په همدې شانده ومومي لکه د اوس چې روانه ده، خورا ډېر زیات ستونزې دي در تاریخي ینی چې افغان خبریالانو ستونزو سره مخامخ دي. که چېرې دا ډیپورت سي بیا هم افغانستان کې ورته ستونزې جوړېږي او دلته پاکستان کې ورته جوړېږي. باور وکړئ هره شپه ورځ افغان خبریالانو لکه پاسبان خبره فقط انتظار دې ته باسي څه وخت به موږ دروازه ته قلباب کېږي او دروازه به ټکول کېږي او وینو به چې والله د پولیس دروازه داسې ځو او اته اجازه نه ورکول کېږي چې اته خپل دوهمه جوړه جامعه ته ځان سره واخلي، خپل شتمني ځان سره واخلي، هغه خپل اولیه خوراکي توکي ځان سره واخلي، اته دغه ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دلته نړیواله ټولنه د خورا ښه ایني وضعیت ښه څاري. اما فقط غوښتنه دا ده دوی نه چې دغه دوی هغه اواز ته لبیک وایي او دوی هغه هېوادونو کې چې منل شوي دي دغه دوسیې زر وڅېړي تر هغو پورې چې له دغه بد وضعیت څخه ووځي. او که چېرې دا لړۍ بیا هم وایم که په همدې شانده وي لکه دا اوس چې روانه ده، د ما په اند سره خبریالان لکه دا نن چې درې نفره ونیول شول زموږ همکاران، نور به هم دا لړۍ چټکه سي او هره ورځ به موږ دې شاهدان وي چې نور خبریالان به هم ونیول سي او افغانستان ته به ډیپورت سي. دا تاسو ته معلومه ده، دنیاوله ته معلومه ده چې فقط افغانستان ته ورسیږي هلته یا جیل کې ده یا به نامعلوم برخلیک سره مخامخ.
او شمیرې ستاسو که څه هم څراغ صاحب لاړ، کاشکې مې دا پوښتنه لغنه کړې وای، شمیرې ستاسو چې څومره خبریالان پاتې دي؟ هغه خبریالان چې د جرمني د تک کې سونه لرل، فکر کوم جرمن چارواکو ورته یا ځواب ورکړ یا یې ورته وویل چې د همدې کال تر پایه د جنوري تر اخره پورې راولي. فرانسې هم فکر کوم ډېر کسان راوستل. دغه کسان چې ستاسو په شمول د پی 1 پی 2 کې سونه درلودل یا هم د ایسایوي کې سونه درلودل، په دغه کې هم ګڼ شمېر خبریالان وو. دوی شمېر معلوم دی او که خدای مکړه به سرنوشت پات کیږي، څه شمېر خبریالان بل دغه سه حالاتو سره مخامخ کیږي؟
لودین صاحب د ما په اند سره دلته دم ګړی تقریبا شاوخوا یو سلو شپېته او سلاویا د دقیقه توګه نسم ویلی، نو شاوخوا یو سلو شپېته او سلاویا خبریالان دلته پاکستان کې میش دي چې ډېری د امریکای کیسونه دی پی 1 او پی 2 کیسونه دلو ده چې ډیرایو یا ته پروازونه اخیستی وو په شمول دی ما چې دا په ټاپه ودرې ده او خورا دې هلی سو او دې تر څنګه ځینې خبریالان چې لکه څنګه تاسو هم یادونه وکړه د آلمان کیسونه یې درلوده د ګستاوزونو کې ژوند کوه په دې وروستیو کې اته څومره مخکې د ګستاوزونو نه اته وویستل شو په زور او جبر سره وویستل شو او ډیری خبریالانو تقریبا چې زه بېخي دقیق تاسو ویلی شم د څلورو تنو چې زه پخپله شاهد یم کیسونه اته رد شول د آلمان د حکومت له لوري د نوي حکومت راتلو سره چې دا خپل یو هغه اندېښنې چې د خبریالانو په منځ کې خپرې شوي دي او خورا ډېر زیات اندېښمن دي په دې چې مبادا خدای مکړه چې دا موږ کیسونه هم یا رد شي یا وځنډېږي زه پخپله یو یو ستونزه ده د خبریالانو په وړاندې پراته ده او بیا هم وایم چې ډیری افغانان خبریالان دم ګړی له دې ستونزې سره مخامخ لویه ستونزه دا ده چې ویزې شتون نه لري او دوی د پاکستان د حکومت په دستور سره د کور مالکین دوی له کوره وباسي تاسو فکر کوئ چې دې سړه هوا کې دې بد وضعیت کې ماشومانو سره یا لکه د کوچي ژوند په موږ ښه ده فقط یوازې تنها ما په تاسو د دوه میاشتو کې مدري کولونه تبديل کړ ولی د خاطر چې ویزې نشته ویزې نه تمدیدوي او ویزې هم چې تمدیدوي څنګه یې تمدید ورکوي مثلا نوې ویزا اخلم زه به افغانستان ته لاړ شم هلته انټرویو ورکم وروسته لږه به اعتراض نو زه خو د معلومه خبره زه نشم کولی چې افغانستان ته لاړ شم همداشان نور خبره لرم همداشان نشي کولی چې افغانستان ته لاړ شي نو څنګه دا ویزا ترلاسه کړه او دا خپله یوه ستونزه ده پرته له د افغان خبریالانو پر وړاندې نو دا بیا تاسو وایم بیا ټینګار کوم چې افغان خبریالان دلته پاکستان کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي واستونه نه ده دوه نه دي درې نه دي په لسګونه ستونزو دي چې افغان خبریالان سره مخامخ دي او بیا هم وایم چې یونیسیار یا د ملګرو ملتونو دغه اداره چې اصلا یو مثبت کار یې افغان خبریالانو نه ده کړی او افغان خبریالان تنها تنها خدای غږ اوري او بس دلته اصلا نیواله ټولنه نه ده یوازې نړیواله ټولنه نه هیڅ چا یې غږ نه ده اورېدلی ده نه ده اورېدلی نو دا لړۍ په همدې شمډاون وي زما په انسره به یو لوی انساني ناورین به دلته پاکستان کې رامنځته شي
کور ودان بهان صاحب سلامت اوسې بحث سره راټولو مرمن سادات څو شي لاندې سپارښتنې مو تر څو د افغان خبريالانو لپاره 2023 کال چې سبان بل ورځ پیلېږي لستونزو ډک کال نوي د خوخیو کال وي د نویو خبرونو کال وي لاندې سپارښتنې مو البته ممکن د هیلو پترات کوي خو خده چې سړی هیلی ولري همیشه هیلی خې دي تاسو سپارښتنې به څو مرمن سادات
لودین صاحب محترم خو د ډېر هیله لرو چې هغه هیله پاتې شوی مګر بیا هم انسان چې هیله منو سي دغه خبر ده زموږ ضرور خبرې د ټولې پر ځای دي مخصوصا زموږ هغه خبريالان چې په پاکستان او ایران او ځینو نور هیوادونو کې دي چې شخصا زخپل په کوم هیواد کې چې هم دلته یونیسیار د افغان خبريالانو لپاره ویده دی بيخي کته هم په دې هیواد کې د افغان خبريالانو شمیر ډیر کم دی یعنی کزه دلته یو خبريالای موجودې لپاره راغلی یم چې تاسو ما سره مسته وکړئ دوی باید ما کیس وڅېړي او ما سره یعنی زر تر زر انټرویو وکړي ما ته نوبات راکړي ځکه چې دا شمیر دلته کم دی که چې که په ایران کې زیاتی که په پاکستان کې زیاتی مګر دلته خو ډیر کم دی یعنی هغه لکه ټول لنړۍ پوهیږي چې خزي یا خزینه خبريالان یا په ټوله کې ټول خبريالان په څو زیات کړي په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې دوی سره باید زر تر زر کومک وشي او اسناد ثبوت هر څه هم دوی ته پلاس کړي مګر بیا هم دوی دغه مثبت کار نه کوي چې د خبريالان انتقال کړي یا دوی هم دغه مشکلات ته رسیدګي وکړي بالکل هیڅ رسیدګي شتون نه لري خو هیله مې ده چې که دغه پروسه دوی د سی شفافه مختبوزی او پاول کې هغه خبريالانو چې هر څه ثبوت اسناد د خبريالۍ په حق لور سره شته کچیرته دوی د دوی کیسونه بررسی کی او مثلا دوی یو عام هیواد ته یوسي تر څو چې دوی وشي کولای دغه ځنه خپل خدماتو کې یا خپل خلکو ته په درد خوري او یا هغه خبريالان چې په افغانستان کې دي د هغوی حقوق هم په پام کې ونیول شي، هغوی ته د بیان ازادي ورکړل شي، تهدید او آزار او اذیت نه شي پرېښودل شي چې خپل مسلک په مینې او محبت مخته یوسي. دا به یو ډېره ښه خبره وي. او هغه خبريالان چې په تبعید کې دي له ستونزو او کړاوونو سره مخ دي، هیله مې دا ده چې دوی ته ډېر ژر رسیدګي وشي او سپین له تورو جدا شي او حق حقدار ته وسپارل شي.
کور ودان مېرمن سادات سلامت اوسئ. بهان صاحب، ستاسو لاندې سپارښتنې څه وچی چې 2020 کال له ستونزو ډک نه وي؟ 2020 کال کې د خبريالانو دغه ستونزه چې نن موږ تاسو یاد کړې دا یاد نشي.
فقط موږ غوښتنه په ټوله کې د افغان خبريالانو غوښتنه نړیوالې ټولنې له یونیسیارا له ملګرو ملتونو څخه دا ده چې د خبريالانو ستونزو ته رسېدنه وسي او هغه ستونزې په 2015 کال کې چې له ستونزو ډک کال و دغه ته د پای ټکه کېښودل سي او په واقعي ډول د افغان خبريالانو ستونزو ته کتنه وسي او د دوی ستونزې لنډې وڅاري او د ستونزو ته د پای ټکه کېږدي او موږ چې کله د افغان خبريالانو له خپلو کورنیو سره په یو امن ځای کې میسي او دغه هغه فیصلا ماشومان چې تقریبا دا څلور کاله د کور پاتې دي او دوی موږ کله کله د نورې نړۍ خلکو غوندې فیصلا سبق وای او ښوونځی ته لاړ. فقط هیله مندې دغه ده چې 2020 کال داسې یو کال وي چې یوه ستونزه هم نه وي او د ټولو خبريالانو ستونزې که په ایران کې وي، که په پاکستان کې وي، که په ترکیه کې دي، که په نورو هیوادونو کې وي، دوی ستونزو ته رسېدنه وسي او ستونزې یې هوارې سي.
کور مو ودان، ډیره ډیره مننه. زه هیله من یم چې دغه کومې هیلې یا ارمانونه چې تاسو یاد کړل یا هم میرمن سادات یاد کړل، دغه ارمانونه په 2020 کال کې یا په راتلونکو میاشتو کې ترلاسه شي تر څو د افغانستان ټولنه یا د افغانستان د خبريالانو ټولنې له رنځ او تکلیفونه خلاص شي او بالاخره هغه سره رقم چې لازمه ده هغه سره خپل ژوند او روزګار هر څوک مختبوزي. کور مو ودان، درنو میلمنو، یو ځل بیا په تبعید کې له افغان خبريال ظاهر بهاند، د افغانستان د ملاتړ سازمان درسنې د ملاتړ سازمان درسنې د کمیټې له مسول ظاهر چراغ او له افغان خبريال ارزو سادات نه ډیره ډیره مننه. او ردن کول تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریده. زموږ له پاتو خبرونه سره اوسئ.
वले वले सिमाल ले चिना दे नारंज वले वले उस्ताद गाड़े हार दे नारंज वले 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 जमाल ले चना दे नारंज वले वले दस्ताद गाड़े हार दे नारंज वले वले जमाल ले चना दे नारंज वले वले दस्ताद गाड़े हार दे नारंज वले वले قرار دکر پر مخین جلی لکا چیز ده نیم خواخین جلی وی 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 سپیڑا را دکر پر مخین جلی لکا چیز ده نیم خواخین جلی وی 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 سڑگی میں نا قرار دینا رنج بلی ولی سڑگی میں نا قرار دینا رنج بلی ولی زمال لی چنار دینا رنج بلی ولی دستا دغار ہار دینا رنج بلی ولی زمال لی چنار دینا رنج بلی ولی دستا دغار ہار دینا رنج بلی ولی زمال لے چنا دینا رنج بلے بلے استاد گاڑے ہاں دینا رنج بلے بلے